ساعت یک روز است و برای ببخشید ساعت 3 بعد از ظهر است و برای 2 ساعت دیگر شما شنونده برنامه در امواج آزادی هستید که به طور مستقیم پخش می شود و در جریان برنامه شما می توانید سوالات خود را با گردانندگان و مهمانان برنامه مطرح سازید. و ما در آغاز خبرها را داریم. در خبرهای منطقه و جهان می شنوید که آمریکا انتقاد از شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر ناکامی در صدور یک فیصله نامه درباره سوریه را ادامه می دهد و خبر دیگر این که هیئت مدیران یونسکو یا سازمان فرنگی ملل متحد توافق کردند که کشورهای عضو این سازمان در مورد پذیرفتن عضویت فلسطین در سازمان یونسکو تصمیم بگیرند. خبرهای منطقه و جهان تا دقایق دیگر. سلطان محمد سرور، حالا گوش دهید به خبرهای افغانستان که احمد حنایش پیشکش میکند.
ده‌ها تن از افغان‌ها امروز در کابل دست به تظاهرات زدند. معاون کندک عملیاتی ولایت اروزگان صبح امروز در اثر انفجار یک ماین کنار جاده کشته شد. و عامر امنیت قماندانی امنیه ولسوالی شیندن در ولایت هرات از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. تفصیل اخبار. ده‌ها تن از افغان‌ها امروز در کابل دست به تظاهرات زدند. در جریان این تظاهرات که از سوی حزب همبستگی افغانستان راه اندازی شد، معترضان شعارهای ضد طالبان، آمریکا، پاکستان و ایران را سر دادند. این معترضان همچنان می گفتند که حضور آمریکا در افغانستان در جهت جلوگیری از تحرکات طالبان در این کشور مؤثر واقع نشده است. معاون کندک عملیاتی ولایت اروزگان صبح امروز در اثر یک انفجار یک ماین کنار جاده کشته شد. فرید احمد عایل سخنگوی قماندانی امنیه اروزگان به رادیو آزادی گفت که این ماین در برابر خانه ولیجان معاون کندک عملیاتی اروزگان جابجا شده بود. به گفته آقای عایل در این رویداد پسر و یک محافظ قماندان امنیه اروزگان زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد را تا حال کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. عامر امنیت قماندانی امنیه ولسوالی شیندند ولایت هرات از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی نیروهای پلیس در زون غرب برای رادیو آزادی گفت کشمیرخان عامر امنیت قماندانی امنیه ولسوالی شیندند ولایت هرات صبح امروز از سوی افراد مسلح موترسایکل سوار ناشناس زمان مورد تیراندازی قرار گرفته و کشته شد که از منزلش در حال بیرون شدن بود. مسئولیت حمله به جان این مقام امنیتی را کسی و یا گروهی تا حال و دوش نگرفته است. مقامات دولتی ولایت پکتیکا می گویند در نتیجه راه اندازی عملیات نظامی یک قماندان مخالفین مسلک دولت همراه با 3 تن از افرادش بازداشت شده است. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا امروز به رادیو آزادی گفت در جریان شب گذشته عملیات در ولسوالی جانی خیل این ولایت راه اندازی شده بود که در نتیجه آن ملاغازی شاهین قماندان مخالفین مسلح همراه با 3 تن از افراد وابسته به این قماندان بازداشت شده و یک زن کشته شده است. سخنگوی والی پکتیکا همچنان میگوید در جریان عملیات مقدار زیادی از اسلحه و مهمات نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. مقام ها در ولایت هلمند میگویند که در اثر تیراندازی افراد مسلح بر یک موتر مسافربری در این ولایت 16 تن کشته و زخمی شدند. امیرجان ولسوال گرشک ولایت هلمند در صحبت با رادیو آزادی گفت این رویداد شامی دیروز در ولسوالی گرشک به وقوع پیوست. با گفته امیرجان در این حادثه یک کودک کشته شده و 15 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخم برداشتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم سلطان محمد سرور به شما پس از یک وقفه کوتاه را خواهد کرد. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
آمریکا برای دومین روز پیهم شورای امنیت سازمان ملل متحد را به خاطر ناکامی در صدور یک فیصله نامه که سرکوبی مرگبار تظاهر کنندگان در سوریه را محکوم می‌کرد مورد انتقاد قرار داد. وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت شورای امنیت از مسئولیت‌های خود شانه خالی کرد. هیلاری کلینتون افزود که روسیه و چین که این فیصله را رد کردند مردم سوریه از آنها بازخواست خواهند کرد. با باور ما شورای امنیت دیروز از مسئولیتش که همانا حفاظت صلح بین المللی و امنیت مردم ملکی می باشد شانه خالی کرد. قطعنامه را که دیروز روی آن رای گیری شد کمترین واکنشی بود که جامعه بین المللی می توانست در برابر خشونت که رژیم بشار الاسد در مقابل مردم سوریه از ماها به این طرف برا انداخته از خود نشان دهد. کشورهایی که این قطعنامه را ویتو کردند به مردم سوریه جواب خواهند داد. خانم کلینتون افزود مردم سوریه ناکامی شورای امنیت در صدور یک قطعنامه را که می توانست اقدامات بین المللی را در مقابل رژیم بشار الاسد در بر داشته باشد فراموش نخواهند کرد. سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون هم در یک اعلامیه شورای امنیت را مورد انتقاد قرار داده، گفته است که ملل متحد وجیبه اخلاقی دارد تا از ادامه خونریزی ها در سوریه جلوگیری نموده مردم این کشور را در یافتن راه خروج از یک بحران خطرناک کمک کند. هیئت مدیران یونسکو یا سازمان فرهنگی ملل متحد موافقه نمودند که کشورهای عضو این سازمان در مورد پذیرفتن عضویت فلسطین در این سازمان تصمیم بگیرند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت که این فیصله موجه نیست و آمریکا امکان دارد کمک‌های خود با یونسکو را قطع کند. تلاش به دست آوردن عضویت یونسکو تازه‌ترین تلاش‌هایی است که فلسطینیان برای تأسیس دولت مستقل خود برا انداختند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین ماه گذشته عضویت فلسطین را در سازمان ملل متحد مطرح ساخت و هشدارهای آمریکا که این اقدام را ویتو خواهد کرد نادیده گرفت. فلسطینی ها در حال حاضر عضویت مراقب سازمان یونسکو را دارا می باشند. نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه امروز بازدید خود از کشورهای قفقاز شمالی، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان را آغاز می کند. او اول از ارمنستان بازدید می کند و فردا به آذربایجان و گرجستان می رود. او دیروز از ارمنستان و آذربایجان خواستار شد تا مخاطره صلح را قبول کرده به سوی حل نزاع ناگورنو-قره‌باغ رو آورند. ناگورنو-قره‌باغ یک منطقه ارمنی نشین است که در داخل آذربایجان می باشد. سرکوزی هنگام بازدید گرجستان روابط این کشور و روسیه را با رئیس جمهور شکاشفیلی مورد گفتگو قرار می دهد. استیف جابز یکی از مؤسسین شرکت کامپیوتر آپل مکنتاش به عمر 56 سالگی درگذشت. او یک نقش مهمی را در توسعه کامپیوترهای شخصی، موسیقی و تلفن‌های موبایل بازی کرده است. شرکت آپل مکنتاش با پخش یک اعلامیه دیروز مرگ او را اعلام کرد. خانواده استیف جابز گفت در حالی که اعضای فامیل گردش جمع بودند، او به راحتی جان داد. استیف جابز به یک نوع مرض سرطان مبتلا بود و دو سال قبل جگر او عملیات شده بود. او به عمر 21 سالگی این شرکت را با یک همکار خود تأسیس کرده بود. و برنده جایزه نوبل امسال در ادبیات امروز اعلان می شود. جایزه ادبیات چهارمین جایزه از این نوع است که بعد از جوایز بخش‌های طب، فیزیک و کیمیا در این هفته اعلان می شود و مردم بسیار منتظرند تا ببینند که چه کسی این جایزه را مستحق شده است. پایان اخبار.
در آزاده و سپوک
در امواج آزادی
درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د واقعي سولې او سوکالۍ په هیله د خبرونه پیل شو. زه جنا قالو کو زه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. ابراهیم هارون او وایس کاکړ هم د خبرونه په برابرولو کې لمسره مرسته کړي. د تخنیک په برخه کې عبد الغیور بصیری او امان الله امیرزی لمسره دي. لټولو نه مننه کوو دوستانو. لکه موږ ورځ چې د افغانستان څخه د بهرانه وسکرو د وټلو نیټه اعلان شوې، په افغانستان کې د وسلوالو حملې، شخړې، د مهمو دولتي او قومي مشرانو وژنې زیاتې شوې او د سیمې سولې او ثبات ته سترګواښونه مخامخ شوې دي. د امریکایي ځواکونو لخوا د پاکستان په ایبټ آباد کې د اسامه ابن لادن په وژنې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې خړپړ شوې او امریکایي جګپوړو پوځي مشرانو خپل متحد پاکستان د تروریزم او په خاص ډول د حقاني شبکې حامی او ملاتړی بللی. افغان دولت د سولې د عالی شورا د رئیس په قتل کې د کوټې شورا او د پاکستان استخباراتي اداره دخیله بولی او له نړیوالې ټولنې څخه د عمل غوښتنه کړې ده. د همدې مسلې پر سر د پاکستان پر ضد د افغانانو کرکه او احساسات اوج ته رسېدلي. د سیاسي چاپیریال د دې چټک بدلون او د خپل ولس د احساساتو او نفس په در کولو سره جمهور رئیس حامد کرزي نوي ډیلي ته سفر وکړ او له هند سره د ستراتیژیکي همکارۍ تړون لاسلیک کړ. یو لویدیز خبریال په یوې مقالې کې لیکلي کله چې جمهور رئیس کرزی او منموهن سنگ د ستراتیژیکي همکارۍ تړون لاسلیک کاوه او یو د بل لاسونه یې ټینګول، پاکستانی خبرات جنرالانو د راولپنډۍ په عسکري قشلۍ کې د ټلویزیون له لارې دا صحنه کتله او له زړه نه یو خدای خبر و. پاکستان چې افغانستان خپل د نفوذ انګړ او یا په بل عبارت کور بولی او د پخوا په څیر افغان دولتي مشران د گورنر هاوس د اوامرو تابع ګڼي، دا نشي زغملی چې د دوی له خوښې او رضایت پرته دې له هند سره معاهدې لاسلیک کړي او یا دې د سولې په هر ډول خبرو او مذاکرو کې پوځي جنرالان له نظره وغورځوي. جمهور رئیس کرزی په نوي ډیلی کې د تړون د لاسلیک پر مهال وویل پاکستان د افغانستان غبرګونی ورور دی او هند یې ستر دوست دی. جمهور رئیس کرزی دا هم وویل چې دا تړون د پاکستان لپاره کوم ګواښ نه پیښوي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ هم په خبرو کې وویل هیواد د افغانستان د پولیسو روزنې او پراختیایي کارونو ته ژمن دی. د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د هند نفوذ د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی او غوره مثال یې دا ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق قایانی په دې وروستیو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د هند د مرستو پر وړاندې سخت مخالفت ښودلی او په وار وار انتقاد کړی چې افغانستان ستر شمیر پوځ او زیات لګښت ته اړتیا نه لري. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان ملاتړي جهادیان په افغانستان کې کمزوري شوي او په همدې اندازه اسلام آباد هم په نړیوال ډګر کې ګوښه شوی دی. یو انګلیس لیکوال د هند او افغانستان د ستراتیژیک تړون په اړه وایي د اسامه ابن لادن د وژنې پر سر د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې خراب شوي او په عین حال کې د افغانستان له جګړې څخه هم په امریکا کې د خلکو ملاتړ مخ په کمېدو ده. په داسې یو حالت کې واضح خبره ده چې واشنگټن خوښ دی بل سیمه ییز یا نړیوال طاقت یعنې هند صحنې ته شو او د تروریزم ضد جګړې مسؤلیتونه په غاړه اخلي. په دې کار سره به افغانستان د کورنۍ جګړو له خطر څخه بد شي او امریکا به هم استدلال وکړي چې په افغانستان کې د دوی وینې تویول او ستر لګښتونه بې ځایه او بې ارزښته نه دي او د دوی مبارزه یو سیمه ییز طاقت ډاډمنه کړه. خو په عین حال کې افغانستان لکه په اور کې سور شوي یا پوخ شوي کچالو ته ورته دی. انګلستان امریکا او نورو وغورځاوه خو اوس هند راپورته کړی او د پاکستان له لاسه اخیستلې هم په زیات قیمت تمامیږي. دا چې د هند او په افغانستان ترمنځ ستراتیژیکي همکاري د تړون اغیز به د افغانستان او سیمې په ثبات او امنیت څه ډول وي، افغان حکومت به وکړه شي چې د سیمه ییزو طاقتونو یا رقیبانو ترمنځ تعادل وساتي، دا او نورې پوښتنې به له محترمو میلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل په سټډیو کې رابللي میلمانه دي د ولسي جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبي او د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی داود سلطان زوی. د خبرونې په دوهمې برخې کې به په سیمه ییزو او نړیوالو مسلو کې د نظر خاوند ښاغلی میاګل وسیق هم د کابل په سټډیو کې زموږ میلمه وي. دغه په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د افغانانو د هجرت په جریان کې په پیښور کې افغان کمشنر ښاغلی رستم شاه مومن هم د ټلیفون په لیکه له موږ سره ده.
تشکر آقای الکوزی، با اجازه تان مهمانای عزیز و شنوندگان محترم احترامات مرا هم بپذیرید. با اجازه شما ما شماره تلفن مثل همیشه یک بار اعلان میکنم، اگر یادداشت میکنین لطفا یادداشت بکنین که ما دو شماره داخلی داریم 0700 822 755 و 0799 203 540. تکرار میکنم 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره های بین المللی هم دو خط در اختیارتان است که 00 42 02 12 41 01 و 42 01.
تشکر نظر صاحب. په استودیو کې محترم میلمنو ته سلام، دغه راز مومن صاحب ته هم سلام وړاندې کوو. اول به د ټلیفون په لیکه مومن صاحب چون میلمه ده او ټلیفون قطع نشي، مومن صاحب تاسو څه ویل غواړئ چې د افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژیک تړون به څه اغیزو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو؟
افغانستان هند ورته کومک ورکوي او دا یو روزنامه د سطفه امضا شوه، نو دا افغانستان لپاره ښه ده. او
مومن صاحب او بخیر ډیر زیات خپل ځای کې لږ تغییر کوي، اواز هم د ټلیفون ډیر خراب دی، ډیر معذرت غواړم، قطع کیږي لږ داسې خپل ځای ته بدل کړئ.
زما ذاتي دا فکر دی چې دا د افغانستان په کله د افغانستان د ثبات لپاره مهم دی او دې کې نقصان کیا ترشته فائدہ ټولو دا فائدہ د افغانستان دا فائدہ ټولو منطقې دا او د هند سره د افغانستان چې کوم د تاریخي روابط دي او بایچدار روابط دوه زیات چې پاکستان سره هم روابط دي بایچدار نور مخشي.
بله بله،
دې باندې چا ته خبر نه ده، په کار زه فکر نه کوم چې دا د پاکستان په وقت باندې ده او د افغانستان او د هندستان کې کوم دا روابط دي دا د افغانانو په ګټه باندې دي دا د سیمه په ګټه باندې دي او د هینال تقریبا 2 بلیون ډالر او انوست
بله مومن صاحب
چا د اعتراض نه
کور دې ودان لطفا کده خپل ځای لک بدل کړئ ټلیفون هم لګ د بنديګي د سي روس ته به تاسو موقع درکو ښاغلی ایوبی تاسو مهرباني وکړئ خپل نظر وړاندې کړئ
لکوزه صاحب تا د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته نیکه هیله سلامونه
وکړم
او میلمه مومن ساتم سلامونه وړاندې کوم څنګه چې مومن صاحب وویل چې د افغانستان او د هندستان در مابین دغه ستراتیژیک سند د افغانستان په ګټ دی هم د سیمې په ګټ دی په حقیقت کې ډیره ښه خبره مومن صاحب وکړل خو خبره دا ده چې د پاکستان د نظامی چارواکو او د پاکستان د سیاسي رهبری او مشرتابه په نظرو کې همیشه د تاریخ په اوږدو کې ډیر تفاوت موجود دی ډیر فرق موجود دی کمر چیری د پاکستان و دا پندوس کلن تاریخ ته لږ جر سو او فکر وکړو د پاکستان د نظامی مشرانو هغه کوم پالیسی چې دی جوړ کړی دا هغه نه د پاکستان په ګټه باندې دروسه سوي ده او نه د افغانستان په ګټه ده نه د هم سایگان وکړه چې وګوري په تیر پندوس کال کې پاکستان خپل وجود هم ثابت نه دی ساتلی یعنی د بنگلاديش د پاکستان څخه جلا کېدنګ د مقبوضه کشمیر آزاد کشمیر اوس پیلاله په پاکستان کې کتا چې وګوري د بلوچستان د آزادۍ تحریک دی د سندیانو دی د سرایکانو دی یو ماجر کومي مومنت چې د الطاف حسین او د غنور په مشرتابه باندې هلته دخکیږي دا ټول د هغه بې ځای داخلو او د هغه بې ځای پالیسی تسلسل دی چې په افغانستان کې هم د امن د پاره زمينه نه برابر کړي په هندستان کې وخت نا وخت تاسو ترورستي پیښوینه چې کیږي او په خپل پاکستان در ټولو په سیمه کې اوس د دې
قربانۍ ایوبی صاحب مومن صاحب رستم شاه مومن چونده د سیاست د پاکستان کې ډیر وارد دی او ډیر عمیق او ډیر کارم کړی دی دی ویل چې دا د هند او د افغانستان ستراتیژیک تړون یا همکاري دا هیڅ ته ګواخ نه دی او نه د پاکستان لپاره ګواخ دی ستاسو د مشخص نظر تاسو هم د نظر تاییدوي صاحب
بالکل زدا نظر تاییدوم چې د افغانستان ګټه د پاکستان ګټه د پاکستان ګټه د افغانستان ګټه د مګر دلته خبره دا ده چې د مومن صاحب او په نظر کې او کداسې د پاکستان د هغه چارواکو چې وزداور په پراز د ایسای کې کار کوي ممکن چې د دې او دغه په نظر کې د دې په هغه په سیاست کې فرق موجود وي نو موږ غواړو چې کنور مشران د پاکستان دغه سي نظر ولري زه په دې باور یم لکه څنګه چې محمود خان اڅکزي د پاکستان په هغه غټ غونډه چې د دې د ټولو سیاسي ګوندو په مابین کې وسو چې هغه ټول چې کچیر ایسای وغوړي په افغانستان کې په یو میاشت کې امن راځي نو زه د نظر ته احترام لرم خدای دې وکړي چې د پاکستان هغه رهبری چې دا وخت په حکومت پر راس کې دی یا د ایسای پر راس کې دی هغه هم دا نظر ولري نو کچیر دغه سي نظرونه پیدا سي مثبت نو زه بالکل د دواړو مملکتو مابین دغه تعلقات
شکر بیا خبر یو کړو تاسو
بله سلطان زوی صاحب محترم آقای رستم شاه مومن دام شنیدید خب اما تجربه نشان میده که کلمات دیپلماسی همیشه خوب است مثبت است و سیاست ها هم خوب است حتی اگر سیاست های پاکستان یا شرایط پاکستان از نظر بگذارانیم میبینیم در اونجا ایسای اردو بسیار قوی است حتی احزاب سیاسی و رهبرای سیاسی هم بس لا چندان به گپای خود عمل کرده نمیتونن آرزو دارن مگم نمیتونن از این خاطر این مسائل شما چطور بررسی میکنین؟
سلام به شما و همه مهمان و
شنونده
های عزیز ما عرض میکنم که با کمال احترام به همو صحبت هایی که از نیت نیک آقای مومند ترشح میکنه افغان ها به جز از این که به گذشته رو جو بکنن و به اساس از او قضاوت های خود عیار کنن دیگر رای برشان باقی نمانده اما در این زمان باید بگویم که امیدوار استم ما همین چیز را که آقای مومن به زبان گفت ما امیدوار استم که دولت پاکستان مخصوصا علاقات تصمیم گیرنده استخباراتی پاکستان این محاسبه جدید کرده باشن که واقعا همکاری های منطقوی واقعا ثبات در منطقه و مخصوصا استفاده از امکانات عظیم تحرکی که در هندوستان از دیدگاه اقتصادی به وجود آمده به نفع پاکستان و افغانستان است و پاکستان امیدوار است هوشیار شده باشه که اگر هند و افغانستان همکاری بکنن، راه های همکاری وجود داره و اگر بسیار زیاد پاکستان از افراط و از تشنج استفاده بکنه در افغانستان و جنگ قرابتی خود در افغانستان با هند پیش ببره، بالاخره پاکستان در انزوای خطرناکتر قرار خواهد گرفت. آل قرن 21 است و او بازی های که از استعمار انگلیس پاکستان به ارث برده بود در مورد افغانستان، او بازی ها در قرن 21 در افغانستان رنگ نداره و ما امیدوار هستم که ملت های عظیم هند، پاکستان و افغانستان که وجوه مشترک فرهنگی و تاریخی داره، از این امکانات تاریخی که امی توافقنامه استراتژیک یک قدم است به طرف توافقنامه های بزرگتر برای انکشاف منطقه از این پاکستان هم مستفید شود. برای که پاکستان 180 یا 190 میلیون نفوسش فعلا مشکلات عظیم اقتصادی داره، افغانستان مشکلات عظیم امنیتی و اقتصادی داره و هندوستان هم ضروریات عظیم به انرژی و منابع مواد خام داره و این یک ازدواج بسیار نیک است که منطقه به او ضرورت داره. ما امیدوار هستم که پاکستان اطور نشود که به زبان یک چیز بگوید و باز هم به عمل چیزهای دیگری که در گذشته تکرار کرده امور تکرار بکنه. ما فکر میکنیم که مثل که پیشتر گفته شد که پاکستان رونا خدای خبر بود پدی موضوع که ما از دل پاکستان خبر داریم از به اساس کرده های گذشته شان که چی به دل می پرونند در مورد افغانستان. عملا پاکستان با مردم افغانستان در جنگ است، عملا ما تومه زد و بندهای افراطی گروه های هستیم که دولت پاکستان حداقل حلقات مخصوص استخباراتی پاکستان میتونه از او جلوگیری بکنه. عملا اولادهای ما، فرزندهای ما، ریشسفیدهای ما، سران قومی ما از بین میرن، کشته میشن و ثبات مملکت با وجود 10 سال دی پاکستان اگر ایسه فعال میگرفت، من فکر میکنم پاکستان امروز بزرگترین پارتنر دلخواه ما میبود. امروز پاکستان بازار افغانستان جبران تسخیر کرده و اگر افغانستان بدیل داشته باشه ایره تعویض خواهد کرد. اما کاش که پاکستان هوشیارانه فکر بکنه و بخواه از افغانستان آینده منعیس یک پارتنر اقتصادی، منعیس یک شریک واقعا دلخواه اقتصادی استفاده بکنه، نه ای به این شکل. من فکر میکنم که ثبوت گفته های پاکستان به جز اینکه بگوییم در عمل باید ثابت بسازه، دیگر رای ما نداریم. ما فکر میکنیم که اگر رئیس جمهور افغانستان ما را برادر دوگانگی میگه، پاکستان برادر دوگانگی یک جا شده خوده میخواد از بین ببره و اگر یک آدمی که برادرش که با او وصل است او را از بین ببره، خودش هم از بین میره. با اتباقی نمیمونه پاکستان به این فکر نباشه که تنها با بازی
بله سلطان زویسی
خوراتی میتونه افغانستان مزمل.
بله سلطان زویسی تاسی خو مهربانی وکړه، یعنی معلوماتم ګټور دي. افغانستان په دغه موقف کې د اوس چې مجبور ده سیمه ایز تعادل وساتي د قوتونو ترمنځ. مثال هند یو قوت ده په دې کې چې نشته، اقتصادي قوت ده، نظامی قوت ده او ورځ پر ورځ نورم قوي کیږي. افغانستان چون د نړیوال ټولنې سره بیخي نږدې شوی ده او تا نړیوال حضور لري، یعنی په افغانستان کې عملا په داسې حالت کې د زعامت مسؤلیت شه ده چې څنګه کولای شي چې د دغه موقع نه استفاده وکړي، هم تعادل وساتي، هم د خپل ځان د قوت لپاره یعنی یو داسې پالیسي طرحه کړي چې څنګه وایي چې نه دوست خفه شي او نه دښمن هم خوشحاله وساتي او دوست خو دوست به دغه هغه ځان سره ټینګ وساتي. ستاسې نظر یا توصیه یا په دې اعتبار سره
تا ډیر مهم او اساسی سوال هم دغه د استاسو کړ، وای هم چی به دست بیاید او هم دل یار نرنجد.
بله
زه فکر کوم چې د افغانستان د سیاست مدیریت باید د عکس العمل په اساس تر اوسه پورې مدیریت سوی دی، هغه داسې باید مدیریت ونیسي. مونږ باید پوه سو یو شی باندې باید اقرار وکړو چې ټول شیان چې پاکستان کوي هغه ټول د پاکستان ګناه هم نه دی. پاکستان ډیر مشروع تشویشونه د هند پاکله لري، په دې باندې باید موږ ځان پوکو او هندوستان ته ووایو چې د پاکستان تشویشونه د هند په اکله مشروع تشویشونه دي او په دې کې افغانستان باید
قناعت ورکړي،
افغانستان خلکو ته او قناعت ورکړي چې دغه تشویشونه چې پاکستان لري دا مشروع تشویشونه دي. او که موږ د پاکستان په ځای وای دا تشویش موږ هم درلوده، اوس هم موږ باز تشویشونه لرو، د موږ هم تشویشونه مشروع دي، د پاکستان او د هند ضرورت هم مشروع ضرورت دي. دا څنګه یو بل سره وصل کړو؟ دا داسې کیدای شي چې اوله د افغانستان سیاسي رهبری د پاکستان او د نور استخباراتو د سور نه خپل تصمیم ګیری یعنی او باسي د افغانستان د خلکو ملاتړ تر لاسه کی د نور خلکو د پالیسیانو د سیاستو علاوه نه ګرځو د سیمې په ارتباط مونږ یو سالم تشخیص او په شفافه توګه هغه تشخیص مطرح کړو او د تشخیص د تطبیق لپاره د درد د مشکلاتو د حل لپاره هغه نسخه چې تشخیصي هغه تطبیق کړو او پاکستان د پاکستان هغه مشروع تشویشونه چې موجود دي هغه باید مونږ رفع کړو او د مونږ مشروع تشویشونه پاکستان باید رفع کړي. پاکستان هیڅ وخت نشي کولی چې یو ګوډاګی افغانستان په خپل څنګ کې ولري. دا دې نه باید د پاکستان خاطر مونږ جمع کړو. افغانان ډېر بالیازه سیاستمداران دي، په مخ کې یو شی وایي به تر شا د بل شی کوي. پاکستان ته وایي ولایته د مونږ یار یو د مونږ دوست یو په جهاد کې د داسې وکړل په جهاد کې داسې وکړل بیا تر شا زو نور کارونه کوو.
بخښنه غواړم ډېره زیاته شوې. دا د مومن صاحب تلیفون مخکې لږ خراب اوس بیا کوشش وکړو تخنیکي همکار لطف وکړه دا بل تلیفون یې روخ کړه. مومن صاحب کوشش کوو تاسو ته لږ زر وخت درکړو چې تلیفون هم قطع نه شي. تاسو مخکې مهرباني وکړله چې دا د هند او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون د هیچا په ضرر نه دی او خصوصا د پاکستان په تاوان نه دی. دوستانو داسې خبرې وکړلې ستاسو تلیفون قطع وویل کاشکې چې د سیاستوال د پاکستان خو په ښه نظر لري یا ښه نیت لري، خو خبره په هغه جنرالانو کې ده او په دا اردو او پوځ کې ده ایسای کې، یعنی فکر کوي چې هغوی به هم په همدغه نظر وي چې د شک په سترګه ونه ګوري د افغانستان او هندوستان ته او داسې یو حالت رامنځته کړي چې وروره وایي راځئ بزنس وکړو تجارت وکړو په افغانستان کې سوله زموږ په ګټه ده، یعنی داسې نظر موجود دی په هغوی سره کنه صاحب؟
زه فکر کوم چې داسې نظر ورو پیدا کیږي او چې مخکې ډېر کم اوس ډېر سیوا شوی دی او دا په اردو کې هم دا نظر اوس ورو سیوا کیږي او ضرورت د دې خبرې هم دی چې پاکستان او د هند اړیکې ښې شي. چې دا اړیکې ښې شي اړو مرض به غوڅ شي، نو ځکه چې پاکستان او د هند اړیکې چې کوم دی یو بې مقصده اسې چې کوم دی دا اړیکې خرابې شوي دي. دې نه نه د پاکستان څه ګټه وکړه نه هندوستان ګټه وکړه، بلکې ډېر لوی تاوان پاکستان ته مرسېد او تر سرحد پورې هندوستان ته مرسېد. نو باید چې دا اړیکې ښې شي چې دا جړل ده او د پاکستان او د افغانستان اړیکې خو باید چې په هر وخت کې وي. د افغانستان یو آزاد وطن نه خود مختار وطن نه، د هغې ته دا حق دی چې چا سره معاهده کوي، چا سره لوزنامې کوي، چا نه امداد اخلي، چا نه امداد نه اخلي، چا نه سر ول ورکوي، چا نه سر ول ورکوي. دا د افغانستان د خلکو دغه نظام کم نظام په کار دی، افغانستان د خلکو کار دی. که هغه اسلامي نظام غواړي او که طالبان غواړي که کرزی صاحب غواړي که بل څه غواړي بل څه غواړي بل ګن غواړي، دا ټولې خبرې د افغانانو سره تړلې دي. په دې کې د پاکستان د ایران د ترکیې د
بله متاسفانه چې ټلیفون وزه لږه ګډه وړه ده، نه پوهېږم د پاکستان کې کله کله ټلیفونونه داسې خرابېږي. په هر ترتیب خیر مخکې
دا چون مومن صاحب چون ښې خبرې کوي شاید ایسای قطع کړي.
خدای خبر ده چې څه کېږي، هغسې به هم لږ شک نه کوو. خیر مومن صاحب هم ډېر قوي سړی دی، دلته چې قوم ورپسې ولاړ دی. په هر ترتیب خیر نو سلطان زوی صاحب ستاسې خبره ما قطع کړله. نظر صاحب هم څه پوښتنه کوله. په هر ترتیب خو تاسې خپله خبره ختمه کوي، بیا به نظر صاحب تاسو نه پوښتنه وکړي. مهرباني
زما آخري خبره دا ده چې مونږ هندوستان او پاکستان هماغه سې مومن صاحب وویل بې هدفه دغه شخړه دومره په دومره کچه لوړه کړې ده چې اصلا د اصلي بحران د دوی د رواني حالت وخیمتره دی. دغه رواني حالت چې د جنگ حالت دی د هند او د پاکستان ترمنځ، دا ټول اثرات او ټول لوبې په افغانستان کې کیږي. اوله د افغانستان سیاسيون باید پاکستان او هندوستان کینوي د افغانستان د ګټو د ایجاباتو په اساس دوی ته قناعت ورکړي چې تاسو اوله که شخړه لري لطفا شخړه مو په افغانستان کې په جنگ مه بدلوي. دا کله کله یو بل کار چې په افغانستان کې سوی یو ارز به وکړي ختم کړي چې په افغانستان کې عموما ضعیف مدیریتونه او ضعیف رهبریان د تشنجو تر شا ځانونه پټوي. کله کله دغه د پاکستان او د هندوستان جنگ په افغانستان کې د مونږ بې کفایتو زعماو لپاره یوه بانه کیږي چې د خپل بې کفایتي هم د دې شخړو تر شا پټ کړي او ورته خلکو ته وایي چې ولاد جنگ دی، مونږ خو څه نشو کولی، امنیت نشته، پاکستان مونږ نه پرېږدي، هند مونږ نه پرېږدي، امریکا نه پرېږدي، ایران نه پرېږدي. دې لوبو نه مونږ باید ځان
دې مسلې ته
راځو او شفاف
رهبریت ته بیا راځو. یادم ستاسو ونه وځي او که زما د یاد ودله تاسو لطفا بیا ورته اشاره وکړي. مومن صاحب او بخې دا تلیفون لږ خراب دی، مخکې لږه ټوقه مو شوله ویلې څوک قطع نه کړي. په هر ترتیب ان شاء الله داسې یو حال بنی، خو کله کله دا ټکنالوژي خرابۍ رامنځته کوي. مومن صاحب تاسو مهرباني وکړه، تاسو ویل چې په دا نظر ورو ورو قوي شوی دی په دا فوجي حلقاتو کې چې د افغانستان سول او ثبات د پاکستان په ګټه ده او د ارشا سره چې څوک تړون لاس لیکي هغه کوم مشکل او ستونزه نه پیدا کوي. داسې یو حالت خو نه ده د زورور او کمزوري مسله، همیشه د پاکستان فوجیان یا حکومت داسې فکر کوي چې افغانستان د دوی لکه یو انګړ یا کور وي یا دغه مشانه د دوی د لاس لاندې. ځکه تاسو تجربه لري او ما هم د یو عیني شاهد په توګه دغه رهبران بالته کم تاسو هم کمشنر وست په هغه وخت کې په جی کیمپ کې چې د افغان کمشنرۍ دفتر و د رهبران به داسې ډله ډله تاسو درتلل. نو اوس خو شرایط لږ بدل شوي دي، درې څلوېښت مملکت هلته دي، د کرزی صاحب کله واشنگټن کې او کله په برلین کې او کله په بلجی کې. یعنې دا حالت هم د پوځیانو ته د زغم وړ دی که نه دی؟ نو هغوی اوس هم غواړي چې یو عادي سړی دی، یو ګورنر دی، په امر وکړي. داسې حالت خو اوس نشته صاحب؟
نه نه نه، زه فکر کوم چې مخکې هم غلط فهمي وه، داسې حالت نه و. دا رهبران چې کوم دی زمونږ دفتر ته به راتلو، مونږ به د دې ځایونو ته تلو په حیثیت د یو بزرګانو د مشرانو به مونږ دوی چې څومره زمونږ نه وس هم کېدی شو د دې مونږ عزت کړی، په درون نظر هم ورته کتلي. او د هغې وجه نه چې اوسه پورې هغې سره زمونږ اړیکې دي، استاد برهان الدین ابانی صاحب د مرګ نه اته ورځې مخکې ما ته خپله ټلیفون وکړو او په دې پروسو باندې خبرې وکړې، په د افغانستان دا چې کوم مهاجر دلته دي په هغې باندې خبرې وکړې. نو دا دا اړیکې مونږ اوسه پورې ورسره الحمدلله ساتلې، که هغه پیر صاحب دی، که هغه پندی دغه دی، د حضرت صاحب دی، که هغه بل دی، که بل دی، که بل دی، که حکمتیار دی، که دا مونږ دا دغندې کړی چې دا د کوم پارټۍ دی او د کوم تنظیم دی او کوم دغه دی. حتی چې رئیس جمهور ښاغلی کرزی صاحب هم زمونږ دفتر ته راتل، هغه سره هم زمونږ ښې مضبوطې اړیکې وې. دا نور څومره چې رافظ سیاف صاحب نه غواړي دغه پورې دا ټولو سره زمونږ اړیکې وې. نصرالله منصور دی خدای وبخښي، دغه یونس خالص صاحب دی خدای وبخښي، دا ټول رهبران چې کوم دي. نو د دې سره زمونږ داسې هغه وخت هم دا نظر نه و چې څوک دا نظر لري چې د افغانستان د پاکستان انګلې زم چې داسې یو احمقانه نظر دی. افغانستان خو د درې سوه کالو زوړ یو هېواد دی، او دغه دی دا خو یو داسې هېواد دی چې مونږ په دې پې فخر کوو چې ټوله ایشیا د تسلط لاندې و. افغانستان واحد یو هېواد و چې دا چې کوم دی آزاد و، خدای دې وکړي چې ټول عمر تل آزادي. دا خو په دې باندې
بخښنه غواړم، دا زما همکارم ته پوښتنه کوي، فقط دا د حقانی د ډلې په ارتباط باندې. اوس خو ټول خلک په دې پوه دي، د امریکا د لوی درسیزانو مشر مایک میولن هغه هم په ډاګه وویل سنا ته چې پاکستان مستقیما د حقانی د ډلې نه حمایت کوي. او ګوره موږ تاسو خو سره پوهیږو صاحب، یعنی ډېر شواهد موجود دي چې ځینې حلقات په عیسای کې یا نور د دې وسوالو ډلو ملاتړ کوي، په افغانستان کې دلته دا بم ګزارۍ کوي، ځان وژنې، دا مسایل. نو د دې وخت نه دی راغلی چې یو ځل په دې پالیسۍ باندې فکر وکړي، د سره چې ورونو نه کېږي په دغه جنګ و جګړو باندې مشکل نه حل کېږي. اوس لکه دا د تیلو مسله ده، د پایپ لاین مسله ده، نور مسایل دي، تجارت دی، د پاکستان د میلیاردونو ډالرو بزنس لري د مرکزي آسیا سره. یعنې د دې وخت نه په ځای ده چې تاسو یو ډله تشویق کوي، ولې په رسمي ډول باندې دا د حکومتونو ترمنځ اړیکې نه ښه کېږي او داسې یو حالت نه وینئ چې نو بدلون باید راشي، عاجل بدلون؟
زه دې نه زه نه یم خبر چې دا کومې ډلې څوک مرسته کوي او څوک یې ورسره نه کوي. وایي دا کوم الزام لګول شوی دی، دا صحیح دی؟ ځکه چې زه د جنګ په میدان نه خو زه لرې یم، خو خبره دا دی چې زما خپله سې ذاتي دي او طالب علم په حیثیت باندې زما دا فکر دی چې تاسو پورې دا اتحادي ځواکونه په افغانستان کې زه ګمان نه کوم دلته جګړه او دا مبارزه دا مقاومت بن شي. او آیا په کوم شکل کې به دا قوه د افغانستان نه وځي چې د دې په وتو باندې افغانستان کې بیا سره دغه رانیشي؟ د هغې دپاره افغانان په کار چې دفتر راغون شي او د خپل سرحد سې جوړه کړي چې اتحادي ځواکونه په وتلو باندې بیا سره د خپله جنګي شروع نه شي او بیا افغانان د خپلې مسلې د بیرونی دباو نه بغیر د بیرونی مداخلت نه بغیر خپله د خپلې مسلې حل
کړي. خب آقای الکوزی، ما علاقه دارم که موقف آقای رستم شاه مومند و موقف پاکستان در قبال موقف گیری آقای کرزی و اپوزیسیون در افغانستان بفهم، که یا میگن مذاکره با طالبا هیچ فایده نداره، طرف اصلی پاکستان است، باید با پاکستان صحبت شود و در 10 سال گذشته تمام مشکلات به گردن بسلا پاکستان مندازن.
مومند صاحب خبر دیوار از ما همکار پختونه اکثر دغه د افغانستان اپوزیسیون چې دی خو رسمي نه دی، په هر شکل په افغانستان کې د مخالف ډلې یا مخالف اړخ چې دی، او خپله جمهور رئیس کرزی هم وایي چې د طالبانو سره خبرې فایده نه لري، مستقیما باید د پاکستان یا اسلام آباد سره باید خبرې وشي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی صاحب؟
زه فکر کوم چې پاکستان ته په کار دي، زما په خپل نظر، زه خو د دولت کې کار نه کوم، خو زما خپل دا نظر دی چې پاکستان او افغانستان دی یو مشترکه یو کمیشن جوړ کی چې هغه چې کوم دی د هغه چې خلکو چې مبارزه مقاومت شروع کړی چې هغوی سره دې بغیر د نور وخت ضایع کولو بغیر چې کوم دی هغوی سره خبرې اترې شروع کړي چې په کوم شرایطو باندې هغوی کاغي دا شرط کی دي چې اتحادی ځواکونه افغانستان نه وځي دا خبرې دې بیا امریکا سره مشي افغانستان دولت سره دې مشي هغوی سره دې مشي یو پروسه به شروع شي د خبرو اترو
ول دا پروسه خو شروع شوې ده مومن صاحب دا د سولې درې اړخیز کمیسیون چې
ده په کار کې د حقوقو شبهات لرې کولو اشکالات لرې کولو لپاره په کار کې ځکه چې پاکستان باندې دغه کېږي چې کوي چې پاکستان سره خبرې په کار دي نو پاکستان ته زما په خیال دا په کار چې پاکستان ورته ووایي چې او ټیک ده تاسو ما سره خبرې کوئ زما طرف دا دوه درې کسان دي تاسو سره پنځه کسان دا چې کوم دا د پیس پروسې والو دا پنځه شپږ اووه کسان چې کوم دي دا په ځي او دې په چې کوم دی دغه مبارزې والا مقامت والا سره بدي خبرې ترې شروع کوي هغې نه پس به اشکالات ځکه ختم شي چې دواړه به یو شي بیا به څوک په یو بل باندې شک نه کوي چې دا کې زمانه پټې بېلې خبرې کوي او زما چې کوم دی دغه کار خرابوي یا رکاوټ
یا
چې کوم دی خنډر
دا سولې خبرې خو ډېرې شوې دي روانې دي خلک وایي چې نتیجه نه ورکوي ځکه چې د سولې درې اړخیز کمیسیون دی او دوه اړخیز کمیسیون او دا مسایل ډېر زیات د سولې رئیس هغه دی هغه شهید کوي وژه مسله داسې ده چې اوس خو حالات بل ډول شوي د امریکا او د پاکستان اړیکې هم بیخي خراب شوي دي تاسې هم شاید دا خبرې یاستې او دا ومنئ دغسې د نړیوالې ټولنې وضعیت هم بل رقم دی کومکونه هم پاکستان ته بند کړي دي یعنی تاسې اوس دا حالت څه ډول وینئ چې دا د پاکستان پوځیان دا مشران به داسې سره کینني او باندې وي چې هلکه راځی نو وخت بدل شو شرایط بدل شول راځی چې اوس یو بل پالیسي غوره کړو یا د سولې له لارې یا د مثال د خپل دغه لږ راښکته شو تاسې څه فکر کوئ داسې یو 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 خوځښت شته په دې خلکو کې نه
ګورې خبره دا ده کنه چې دا حقیقت باید چې ټول خلک ومني چې د اتحادي ځواکونو موجودګي چې کوم نه پاهي کې د امن لپاره لاره لټول دا ډېره ګرانه ده او دام باید خلک ومني چې دا نشي کېدای چې اتحادي ځواکونه چې کوم نه سوال د افغانستان نوځي په دې کې وخت لګي په دې کې وخت نه دی وخت نه سره دا استفاده وایي چې افغانان راغون هغه افغانان چې چا مبارزه شروع کړل هغه افغانان چې کوم په دولت کې دي یا دولت سره ولاړ دي دا ټول په کار کې کوي چې که هزار دي که تاجک دي که پښتون دي که ازبک دي که نوم افغان دي دا پای چې راغون شي او یو دغه یو ولایت دی لپاره مخصوص دي چې جګړه مګړه الته دزبندي اعلان شي که هر یو ولایتي او هغه چې کوم نه نه پسوک بمباری کوي نو پسوک چې کوم نه په یو بل باندې برید کوي نه پسوک حمله کوي نه په جګړه کوي هغه ولایت ټول افغانان راغون شي او د خپل مقدره مستقبل لپاره دی او تر هغه جوړ شي نو دا الزامونه چې کوم دي په پاکستان کې افغانستان کې امریکا کې دا به خپل ختم شي چې موږ یو 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 غټ ګام وړاندې والو او افغانانو ته دا مقور کړی شي چې هغه د خپل ملک د پاره یو د نظام چې هغه دا زه فکر کوم چې دغه یو عملی خط په کار دی چې دغه
پارلمان غړی ښاغلی ایوبی عبدالرحیم ایوبی هم تشریف لري په سټډیو کې او ښاغلی سلطان زوی صاحب چې د سیاسي مسلو کارپوه دی د ایوبی صاحب نظر به واخلو د ستاسې د وړاندیز په ارتباط باندې ایوبی صاحب دا د مومن صاحب د خبرو په ارتباط که لنډ خپل نظر وړاندې کړئ صاحب مهرباني
ګوره یو منټ ماته اضافه
وکړئ
ګوره تاسو د پاکستان د سیاستوالو او د پاکستان د پوجي استخباراتي هغه کسانو چې په حکومت پر راز کې مخکې و اوس د هغو د اوستم د سپتمبر څخه بیا در اوسه پر بیانات وګوري دا ټول یو بل ته ورته نه دي یعنی پر اوستم د سپتمبر باندې جنرال پرویز مشرف په جیو نیوز کې خبره ورکړې ویل چې ترڅو چې په جلال آباد کې او په کندهار کې او د افغانستان په سرحدي سیمو کې و هندستان ته هغه قراردادونه ورکول کیږي یا کنسولګری ورکول کیږي نو دا د افغانستان لپاره ښه خبره نه ده موږ دا تشویش لرو او موږ د دې تشویش په مقابل کې مجبور یو چې د هغه کسانو کومک وکړو کوم کسان چې دا وخت د امریکا په مقابل کې جنگ کوي او دغه سپاس د مولانا فضل الرحمن هغه انټرویو چې جو نیوز ته ورکړل چې ګوري باوجود د دې چې د امریکا حکومت د پاکستان حکومت د امریکا سره د طالبانو په زپول کی او دا غو د نظام په ختمولو کې کومک وکي خداغه باوجود طالبان د پاکستان سره مینه لري نو په لحاظ پاکستان ته په کار ده چې د طالبانو سره خپل تعلقات وساتي او دا غسه خپاس د نواز شریف هغه خبره و چې د آی اس آی سی پښتنه وکړي چې په دال کې څه توروالی سته او په عین حال کې محمود خان اڅکزي وویل چې کچيري پاکستان وغوړي په یو میاشت کې په افغانستان کې امن راځي دا ټول هغه زیدونه کې سوالونه دي چې د افغانستان په اولس کې او د افغانستان په حکومت کې نور پاکستان افغانستان خپل اعتماد په نړیواله سطح هم او د افغانستان په سطح باندې هم د لاس اور کړی دی. یعنی کچيري د پاکستان رهبری د پاکستان مشرتابه واقعي غواړي چې په افغانستان کې د افغانستان سره خپل همسایتوب د یو ورور په شکل باندې وساتي، مهرباني دی وکړي د جناب محمد صاحب په مشرۍ دی یو ایحت راوستي زموږ د یو 15 کلن بچی سره پښتنه وکړي چې د افغانستان ستر دشمن څوک دی، هغه به پر ځای د دې چې روس وشي، هغه پر ځای د دې چې هغه روس وشي چې زموږ په ملک هغه بدبختی راوستي چې د افغانستان ندر په دار کې، مگر هغه 15 کلن نه 8 کلن ماشوم به دا وایي چې دا پاکستان دی. نو موږ دا سوال کوو چې ولې پاکستان وروره چې زما یو 8 کلن بچی یو 15 کلن بچی نن په دې نتیجه باندې رسیدلې دي چې پاکستان د افغانستان دشمن دی. موږ نه غواړو چې د پاکستان سره دشمنی وکړو، ولې موږ دشمنی نسو کولای؟ د افغان د پاکستان په ګوټ ګوټ کې زموږ اولادونه دي، زموږ بچان دي، زموږ نیو موجود د سیمې په هغه اړه کې پروت دی. موږ په هیڅ صورت باندې د پاکستان سره دشمنی نه غواړو، مګر متاسفانه چې نن زموږ کښنی کښنی بچان په دې نتیجه رسېدلي دي چې پاکستان د ځان دشمن بولي. نو په کار ده چې مومن صاحب او د مومن صاحب سره هغه ملګري که دوی واقع د افغانستان سره غواړي چې تعلقات وساتي، پر خپله خارجه پالیسي باندې خصوصا د افغانستان پر پالیسي باندې نظرثانی وکړي او دا د ځان سره سنجش کړي چې ته د کنسلګرۍ غم اخیستی، بلکې زه پر دې بیره لرم چې د پاکستان په بغل کې به یو بل هندوستان جوړیږي. که چیرې دوی په هندوستان کې سروې وکړي، ممکن چې 80% کسان به د پاکستان خلاف وي، 40% به تامل ناډو یا هلته نور هغه هندو کوم پرستان دي د هغو باندې تور ولګوي. مګر که اوس په موجوده حالات کې په افغانستان کې سروې وکړي، په سل کې به 140 خلک د افغانستان که هغه باسواده دي که بې سواده دي، که هغه تعلیم یافته دي که بې تعلیمه دي، هغه به پر پاکستان باندې دا قضاوت کوي چې پاکستان موږ سره دښمني کوي.
کور دې ودان یو څو ټلیفونونه، بله پوه شو، خبر باندې بيخي ورسېدلو. کور دې ودان وروسته بیا موقع درکو، یو څو ټلیفونونه به واخلو. دوستان ډېر منتظر دي، مهرباني وکړئ صاحب آزادي راډیو ده. بله سر،
السلام علیکم. زه محمد نعیم عریبی دی پکتیا ولایت اریو د سولین اور سول سوالیا وسیدن کے
میرا بن
دی رادیو کو کون کو مل منو تا اور جون کو تو سلام کو اور سن سلام نہ دا عرض دے کہ دا امون کے سات مدار کی دی امون مشران کی دی داخل زو دا زوف جنم دی دوی نا کی جنم پدی حساب کہ دی او ایو نا کی پاکستان وان تم ملک نہ دوی دی دوستے تا مو لکھی وا خبرہ بل خبر ادا دے کہ ار ایواد مستقل سیاست دے دی ان دے نو ستاد او ریگل چې د مونږ د نس پنجیر سیاست مدار د خبرې کوي چې په دې سیاست وخت کې ارزې ولی هم تر دې د سیاست تلونه امضا کړل. دا د یو خلکو کار دی چې ایمان کې کمزوري د سپنجیر وی کوي د خنه غواړم ګستاخی کیږي مګم دا د یو زوک دی چې هغه بیخي بیخي سیاست کې نه دی، ځکه چې مونږ خپله مستقل هیواد یو، کار نه کوم تیر شوی دی، تاریخونه معلوم دی، مونږ خلکو ته ادب ورخیلی، خلکو ته دفاع دی ملک ورخیلی دی، خلکو ته مونږ اورین ورخیلی دی. اوس څنګه داسې وي چې د عیسای دی نظر دي لاندې، یا د یو بل هیواد د نظر دي لاندې چې زه ورغله دي، ما د هند سره یا د روس سره یا د چین سره تړون کوم، نو د دوی د اثار ته به زه منتظر یم ستوری د په دوه خنده کې لاندې کېږي. دا یو ناکام فکر دی، ناکام سیاست دی، دا غلامي دی، مونږ نیکو نه دی قبوله کړې. دا به هېڅ پښتون هېڅ افغان دي قبول نه شي کړی. افغانستان هر قوم هر وګړی وي دا به قبوله نه شي. مقصد دا چې په دې ساتو کې د دې ساتو کې بله خبره، بله خبره کومه لوکس دی صاحب، چې د مونږ سیاست مدار چې دي د امریکایانو دړامران ته به داسې ووایي، دې دړامران ته داسې ووایي چې دړامرانو پاسې خپله شاته دی مونږ ته وایي چې ور مخکې شي، پاسې راکوئ مونږ ته سکینه راکوئ چې مونږ ته حد کې د پاکستان د سکیلې د تا په سکیلې ور وکړو، د پیاده په پیاده ور وکړو. دا په ټوپک شپېلې مې چې خلاص نه شي سړی، په کوسه نه خلاصېږي. وسلام، مننه.
کور دې ودان صاحب، بل تلیفون اخلو. مهرباني، ازادي راډیو ده. بله صاحب،
سلام
علیکم. وعلیکم
السلام. علیکم کور دې ما دا غوري.
بالکل یاور صاحب، اورو صاحب، راځه خبرې کو.
خلک
سلام به شما آقای الکوزی و آقای نظر میمانان محترم.
و علیکم السلام.
علیکم آقای
بحث افغانستان، هندوستان، پاکستان یک بحث تاریخی را به خود داره و در این قسمت اگر از بحث تاریخی بگیریم زمان زیاده در بر میگیره. اگر کوتاه در زمین فکر بکنیم، پاکستان و هندوستان تا امروز در سنگرهای جنگ با هم خوابیدن دو طرف، و افغانستان هم نسبی کشوری بود که در جمله مخالفین پاکستان قرار داشته و دشمن نسبیش هم شناخته شده در طول تاریخ. و پاکستان تلاش کرد طوری که در تفسیری محترم آقای الکوزی هم آمده بود که اینا تقاضا داشتند تا دولت دستنشانده از مجاهدین در افغانستان بیارن که متاسفانه موفق نشدن، و حال زمینه برشان مساعد شده بود تا بتواند دستنشانده را بیاره که موفق نشده، و در تلاش از اهداف پاکستان در قبال افغانستان صرف منافع شخصی و تضعیف افغانستان از و بس. ما امروز با موافقت نامه استراتژیک دست یافتیم و این مگر بر منافع ملت افغانستان است، کار بسیار نیکی صورت گرفته، ولی متاسفانه این یک سیاست گریزی آقای کرزی نشان میده همراه همکارانش، زیرا این موقتی است. امروز پاکستان در افغانستان دست بالاتری داره و افغانستان در پهلوی از یک از این منافع هندوستان چیزی برداشت بکنه، چون عمیقا در قضایای ما پاکستان داخل است، امکان داره که باز ناامنی ها و انفجارها در مناطق افغانستان رخ بده. جز ای که ما رای چیز را بگیریم، رای ترخم، رای تجارتی را بند بکنیم، در پاکستان یک ذره ما هم قیودات وضع بکنیم، راهی داره. در غیر از او پاکستان با تمام قوت خود که عبارت از استخبارات و اردوی است، در خواست ساختار این استراتژی که بین هند و پاکستان رخ داده، در اینجا از هیچ نوع تلاش و سعی در ناامنی افغانستان دریغ نخواهد کرد. و نظر شما را متمیمانان خانم در زمینه میخواهیم. تشکر.
کرده ودان اختر سیب لیره منان سیب یا با تلفن لرو میروانی. بله سیب. بله خبری او که سیب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اول از همه را دوستار کنم که آوریدون کنی 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 شرکت از دریت نظر شد تخون سلام نمانی.
و علیکم السلام.
تشکر.
دگروال امان و امان خبری کنم.
میروانی دگروال
سیب. د کرزی صاحب د پاره د افغانانو د پاره نور یو پیشنهاد او بیا به ورته کوم اجازه راکوم یا پوښتنه به م وکړو. دا زما پیشنهاد هغه ده چې نور د پاکستان نه که دوی غواړي چې امن راشي د خپل بام واورې موږ هر وخت هلته چې امن کوي، خو دغسې دي چې ټوله وغواړی په افغانستان کښې جوړېږي او بیا دغه کوم مهاجرین چې هغلته دي او بیا بېرته ځي هم دېر میلیونه یا دوه نیم میلیونه ډېر غټ خلک دي. ګوره بعضې دولتونه یو دي، خلک لري هم دولتونه دي، هغه بیا ځي بې پاسپورټه بې ښه بې بده بېرته همالته ښې پناګاوې لري، خپل کور یې پناګا ده، خپل کور یې تعلیمګا ده. دا ده کرنی صاحب که کوي درې څلور ګرم ولایتونه لرو، دا مهاجر دي دي او خارج نه راغلي د پاکستان نه، د نورو دولتونو نه ټول بوج دي که ځان لري دا دې را ولي ان که دې را داخل کړي پاکستان ته دې ورته وایي چې نور ورور مداخلونه لاس واخله، کله دې دښمن کله دې ورور کتاب ورته کوي، نیم ساعت بعد یې ورور نیم ساعت پرون ومومي نیم ساعت تېر پاکستان له مانه درېږي.
ډګروال صاحب، ډګروال صاحب، که تاسې د کرزي په ځای باندې واستې، ګورئ که تاسو د کرزی په ځای باندې کینې په دې چوکۍ باندې رئیس جمهور شئ، څه پالیسي لر غوره کوئ د پاکستان په مقابل کې؟ همدغه نن فرض مثال مال، که تاسو د کرزی په ځای اوسئ، څه ډول پالیسي غوره کوئ؟
یو
زور خو نه ده، ګوره افغانستان خو دومره قوي نه ده چې ګوره پاکستان که ووایې د هغه شپږ لکه پوځ لري، افغانستان یو نیم لکه، هغه هم ګډوډ او په افغانستان زحمت ته وګوره، رئیس جمهور وګوره، معاون یې وګوره، بل معاون یې وګوره، هغه یو انسټیټیوشن ده په اصطلاح هلته د خورزابد نه تر جنراله پورې او تر ستر رسیزه پورې ټول په یو نظر دي وایي چې پاکستان هماره ملک ښی. نو دلته نو ځان ته اول وګوره څنګه کولی شي، ته په هغوی باندې ورتلی شي؟ ډګروال صاحب لاین د خطه شو، متاسفانه په هر ترتیب پوښتنه به وروسته دغه کړو، نه پوهېږم چې
سوالونه جواب بتن.
مهرباني وکړئ سلطان زوی صاحب او ایوبي صاحب، تاسې د پوښتنو د لنډو ځوابونه وایي، کوشش وکړئ او څو ټلیفونونه بیا نور هم واخلو. وبخښئ.
صحیح دست سلطان زویم اول خو یو شای باید زویم سی دا خبر پاکستان سر مستقیمی خبری لس کالا که در چی پاکستان دا خبر کولا سر رازی منگ سر مستقیم خبری وکی اوست دمونگ دولت او دمونگ سیاسی رهبری وی سی منگ پاکستان سر مغاری مستقیم خبری وکی دا دی پاکستان خبری سی منگ دی خپل خلی نکو دلتا پاکستان بیا هم دیر یو ماهرانه لوبا کرده منگ چی پاکستان سر غگی گو آیا پاکستان خپل دکتورین تا تغییر ورک کړی پاکستان سره د چی په ارتباط غږیږو د کوم قوت په اساس غږیږو څه غواړو د پاکستان نه پاکستان ته څه وایو او پاکستان موږ نه څه غواړي او څه ورکولی سو پاکستان ته دا موضوعات لس کاله کېږي چې پاکستان دا غوښتنه کوله بالاخره موږ د پاکستان غوښتنې ته اوس تسلیم شولو او زه ډارېږم سې بله توتیا موجوده نیسي حتی د پاکستان په توصیه موږ هندوستان سره دغه موضوع امضا کړې نیسي دلته عموما صاحب وایي چې د پاکستان په مورد کې د خارجانو موجودیت د افغانستان مخالفین نه مني دا د پاکستان خبره ده چې د افغانستان مخالفین هم د دوی خپل د پاکستان خبره په خپله ژبه کوي او پاکستان د خپلې خبرې د هغوی په ژبه باندې اچوي دا د پاکستان هغه حسودانه موقف بیا څرګندوي چې په داسې حال کې چې په پاکستان کې خارجي پایګاګانې موجودې دي خارجیان هلته موجوده دي مګر دوی د موږ زړه سونکي سوي دي او وایي خارجیان دې ووځي خارجیان چې ووځي د چا لپاره خلا ده خلا چا ته پرېږدي پاکستان ته دې پرېږدي د پاکستان ګډاګیانو ته دې پرېږدي مومن صاحب په خپلو خبرو کې بله خبره یاده کړه ویل چې دلته موږ د افغانستان په هکله هېڅ کوم پروګرام نه لرو په داسې حال کې چې لس کاله مخکې د پښتنو په مناطقو کې په پاکستان کې پنجابي اساکرو او صاحب منصبانو حتی سفر نشو کولی په دې لسو کلو کې د پنجاب پرمختګ په پښتونخوا کې دومره قوي سوی دی چې په پښتونخوا کې دوی نظامي تاسیسات جوړ کړي دي د قومي سران یې ټول وزرلی دي سپینګیري ټول له منځه وړلی دي ټول کارونه یې چې پاکستان کړي دي سیستماتیک داسې نه چې دا ټول تصادفي سوي او اوس غواړي چې هند سره خوشحالی غږیږي او افغانستان سره خوشحالی غږیږي دا خبرې اصلا د افغانستان د خلکو د اعتماد وړ نه دي موږ تر څو چې عملا پاکستان نه بدون له قید و شرط د یو مستقل افغانستان او د یو همزولی افغانستان مننه د دوی نه وانورو عملا بل خبرې باندې اعتماد نشي کېدی ولې دوی ولې اوس هم یوې خوانه وایي چې تاسو سره موږ مشکل نه لرو هند سره مشکل نه لرو بیا هم شرایط دي په خپله د دوی په خبرو کې د دوی رواني حالت ښکاري چې د پاکستان رواني حالت لا هم هماغه رواني حالت دی چې یو مزمحل افغانستان یو ضعیف افغانستان یو لاسپوسه افغانستان دوی غواړي او زه فکر کوم چې دغه موضوع تر څو چې د پاکستان په زړه ختم نسی د افغانستان کې هغه نظام نه پرېږدي چې موفق سي اوس د اوسنی نظام ولې په افغانستان کې ناکامه ده په دې لپاره ناکامه ده چې هغه مخالفین چې ځان ته اپوزیسیون وایي په افغانستان کې هغوی هم د پاکستان خبرې کوي مونږ ته ډېر د شک جای دی چې اپوزیسیون او پاکستان په ځینو موضوعاتو کې عین خبرې کوي دا ما ته د یو مستقل افغان په حیث ما ته شک او تردیدونه پیدا کوي چې د پاکستان نیت د افغانستان ازمهلال او ضعف دی او د افغانستان په ضعف کې دوی غواړي چې هند سره دلته چانې ووهي او هند سره دلته یو ستراتیژیک عمق چې همیش د دوی د شلمې پیړۍ یو دکتورین و دا لا تر اوسه تغییر نه دی کړی تر څو چې د دوی زوړ دکتورین د افغانستان په هکله او د سیمې حکله او د دوی شخړې هند سره په شفافه توګه حل نسی او بیل نسی د افغانستان د سیاست نه د هند سیاست د پاکستان د هند سیاست د افغانستان د سیاست نه که بیل نسی افغانستان کې پاکستان هیڅ وخت صادقانه ثبات ته ګمان نه کوي اقدام وکړي
بله بای جایتان آقای الکوزه انجینیر صاحب مطیع الله مطیع از طریق فیسبوک که خودت دوست داری یک سوال تره کده که او را برتان بخوانم که میگه رای اساسی یا رای حل اساسی را کسی مطرح نمی کند اگر ما را با پاکستان قطع کنیم یا ما بالمقابل بالای پاکستان حمله کنیم آیا ما سرحد بین افغانستان و پاکستان را که خط دیورند است تایید و تصدیق نمی کنیم آیا ما بالای جامعه جهانی اعتماد کرده می توانیم از این قبیل سوالا را طرح کردن آقای مطیع الله مطیع اگر کسی می خواهد جواب بدن
ایوبی صاحب مهربانی و گیتاسی جواب ورکین
زه د ټولو د مخه دغه ورور چې د هلمند څخه او د زازی څخه په ټلیفون باندې سوال کړی واغه ورور سره بالکل دا خبره بتای دومه چې په پاکستان کې خصوصا په کوټه کې زموږ ځوانان او زموږ هغه کسان جلب سوي دي چې خپل مور او کښنانې ماشومان یې د علاج دپاره به ولي دي زه پیژنم چې هغه ورې جلب سوي دي هغو ته ورې ټریننګ ورکړل سوی دي او متاسفانه چې هغه د خپل ولس په مقابل کې په انتحاري حملو باندې لاس پورې کړی دي چې مثال یې څو ورځې مخکې هغه ماشومان و چې د افغانستان د رئیس جمهور د خوا څخه موږ ته ټول شاهدانو چې ومیلده چې ډېر کم سین او ډېر کم عمر وه او بله خبره هغه ځاځي ورور خبره بالکل زه تاییدوم چې افغانستان یو آزاد مستقل مملکت وو او آزاد او مستقل مملکت به وي او کواکي موږ دا دعوه لرو چې موږ آزاد او مستقل یو نو موږ خپلې فیصلې که سیاسي فیصلې وي که اقتصادي فیصلې وي که نظامي وي که د ستراتیژیک سند موضوع وي موږ باید آزاد مستقلانه او د خپل ملت او د خپل مفاد په ګټه باندې وکړو په دې کې د هیڅ چا خاطرات حتی پاکستان په کوم شي کې د افغانستان د پړوسیتوب خیال ساتلی دی ایران چې نن ایټم بم جوړي یا پاکستان چې ایټم بم جوړ کړي آیا کله هم دا محسوس کړل چې د افغانستان د کښنی د لوی د یوه سبې پوښتنه وکړي نو په لحاظ موږ هم د خپل ازادۍ حق لرو او د خپل ازادۍ څخه باید استفاده وکړو او دومره خبره چې انجینر صاحب متی الله کړې ده دا خبره بالکل ځای پر ځای ده تاسو وګورئ همیشه د پاکستان زموږ پر سرحدي سیمو باندې په داسې حالاتو کې عملي کوي کله چې پاکستان د نړیوال فشار لاندې راسي یا د پاکستان پلانونه افشا سي کله چې اسامه بن لادن په بټ آباد کې نیول کیږي فوراً چې د افغانستان میډیا او د نړیوال میډیا او سیاست پوهان ټوله په یوه خوله باندې کیږي د افغانستان د خلکو دیرش کلنۍ مبارزه چې نارې ولې چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي پاکستان تروریزم روزي خو نړۍ غوږ نه درلودی نه سترګې درلودې نه ژبه درلوده کله چې دا خبره افشا شوه چې اسامه په بټ آباد کې پیدا سو نو موږ او نړۍ په یوه خوله باندې پر پاکستان باندې دا فشار وارد کړي چې نور نو د تروریزم مرکز په پاکستان کې دی چې تاسو د پاکستان ولیدل چې دوه اعلان یې وکړل یو اعلان یې دا وکړي چې کچیری د افغانستان په حکومت کې هغه کسان چې د پاکستان ایجنټان دي بدبختانه هغه نور و دې موضوع ته فشار ورکړي موږ به د دې نمونه افشا کړو تاسو ولیدل چې څونه ژر دا موضوع سړه سوه او بیا د افغانستان د خوا د میډیا د خوا د خبره ډیره کمزورې سوه او بل فوراً یې دستي بیا پر کونړ باندې عملي شروع کړې زموږ خلک یې د کونړ په موضوع باندې زموږ د نیمای ګوټ پټ پارلمان دستي و دې ته هلته څه جذباتي کسان شته چې تر کوره پورې بې شلو باډي ګاټارو نه سکلای هغه ول چې پر پاکستان باندې دې حمله وسي حال دا چې پر پاکستان حمله موږ پر چا کوو د سیمې هغه اړې زموږ وجود دی زموږ تن دی زموږ ولس دی موږ هیڅ وخت نه غواړو چې هغه په خپله د پنجابیانو در بمباریو در توپو لاندې دي هغه په خپله پیراره دي هغه په کراچي کې مري هغه په پنجاب کې مري هغه په سند کې مري هغه د پاکستان په ګوټ ګوټ کې مري هغه په دې خوار کې مري او موږ هم د افغانستان حکومت ته دا دعوت ورکو چې ته که دا څه زاړه توپونه لرې دا هم پر هغه پښتنو قومو باندې هیڅ وخت به دا اجازه موږ ورنکو او نه به د پاکستان ایسای ته دا موقعه ورکو چې هغه زموږ سرحد چې زموږ سرحد پر جکم آباد او پر نورو سیمو باندې ختمیږي او هغه موږ ته دلې په کونړ کې راوشي او درېمه خبره هم دا درته کوله چې پاکستان دوستی په هغه وخت کې کېدلی سي چې د پاکستان سیاسي حکومت د نظامي حکومت تر تسلط لاندې ووزي تر څو چې د پاکستان پوځي جنرالان چې هغه په خپله د پاکستان د ماتېدو مسؤلیت په غاړه لري هغه که تاسو وګورئ که په افغانستان کې برهان الدین رباني یا احمد شاه مسعود په شهادت باندې رسیږي نو آیا لیاقت علي خان ذوالفقار علي بټو بېنظیر بټو مرتضی بټو اکبر بوکټی سلیمان تاثیر هم په پاکستان کې مري د دې مسؤلیت څوک په غاړه باندې اخلي زه دا وایم چې دغه مسؤلیت په خپله د پاکستان د هغه کړیو کار دی څوک چې د دې دواړو د دواړو ممالکو او د درو همسایګانو په مابین کې د دښمنۍ دپاره وظیفه لري مسؤلیت لري او دغه وظیفه یې در دا وخت پورې بدبختانه ډېر په ښه طریقه باندې مخته بیولې ده
تشکر صاحب سلطان زوی صاحب د خلکو سره داسې احساس موجود ده مونږ سره چې خبرې کړي یا مونږ له چا سره خبرې کړي دي چې تر هغې چې په افغانستان کې سیاسي قوي ملي زعامت رامنځته نه شي او یو داسې حکومت چې یو موټی وي متحد وي د ملي وحدت او ملي ګټو پر اساس باندې عمل وکړي د دې مشکلاتو نه شاید خلاص نه شي افغانستان همیشه به دا مشکلات هر سړی به یې غوږ ورته وایي او خصوصا پاکستان جنرالان خو به بریدونه ته وایي چې هغه دی هلته هغسې حال دی نو مونږ ولې پکې مداخله نه کوو ستاسې نظر څنګه دی لنډ صاحب مهرباني
افغانستان کې مالدار د افغانستان ولسواکي مستقیما په داسې نظام کې چې مونږ هغه منلی ده چې ولسواکه نظام یې مستقیما د خلکو او د ولس د مرستې په اساس تضمینیږي تر څو چې ولس د خپل دولت ملاتړ ونه کی او د سیو دولت نه سي هر مرو د ولوس خلخونه د ملاتړ نه سي پغه کې هیڅ وخت تاسو نه سي کولای سي د سیمه د هیوادو احترام او عزت د دې دولت سره مالی بل بل موضوع چې بل موضوع چې ډیره مهمه ده دا چې مونږه رستم خان مومند یو شای ول څه غیر سو ارادي او مګر دل د چسب ودی چې نمونه واخیسته مونږه دغه کسان پیژنو دغه کسان ټول زړه کسان دي چې دوی سره پیژندل آیا نوې نسل باندې څوک غږی نوې سیاسي نسل باندې دلته په دې وطن کې څوک غږی پاکستان هغه کسان پیژنې چې ورسره د جهاد وخت کې اړیکې درلودلې او پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې نوې سیاسي نسل په افغانستان کې ولسواک نسل په قدرت راسي او دا موضوع ډیره وګدا موضوع ده چې وخت تاسو د خبرو راغلی بیا بل خبرو باور باندې وایي
تشکر متاسفانه چې د خاغلی رستم شاه مومن ټلیفون هم قطع شو خو دې وکړي چې ټلیفون ناسه تخنیکی مشکل بل څه مشکل نه پاره تیب کوشش کوو چې د خبرونه په دوه مرخه کې بیا دوی ته زحمت ورکو خپل نظر وړاندې کړي د خبرو او د سوالونو په ارتباط باندې په صورت یو ځل بیا دوستانو یادونه کوم چې خاغلی عبدالرحیم ایوبی د ولسی جرګې غړی او د سیاسي مسلو کارپوه خاغلی داوود سلطان زوی له موږ سره دي د خبرونه په دوه مرخه کې بعد سیاسي مسلو کارپوه خاغلی میاګل وسیق هم له موږ سره وي او کوشش به وکړو چې رستم شاه مومن صاحب بیرته په ټلیفون کې راولو اوس د خبرونو وخت د کورنۍ خبرونو سره